از شما
وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اند او زمانور همکاران درته د ازادي رډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی وایو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې به واورئ چې د سولې عالي شورا مسؤلان وایي د سولې په اړه هر ډول وروستۍ پریکړه باید د افغانانو په مشرۍ په هیواد کې د ننه وشي. نور رپورټونه او مسایل هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان او نړۍ خبرونه فرشته جلال زید راوړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي باید وکتل شي چې طالبان په افغانستان کې د سولې د پروسې لپاره خپله ونډه تر کومه حده پر ځای کوي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستل کېدو پر څرنګوالي شدید انتقاد کړی دی. او عراقي امنیتي چارواکي وایي چې لشتلژ نه تنه نن د دې هیواد په شمالي سیمو کې په حملو کې وژل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن دوه ته ورسید. د په دوحه کې خبري اعلان ته وویل چې دا باید وکتل شي چې طالبان په افغانستان کې د سولې د پروسې لپاره خپل ونډه تر کومه ځایه تر سره کوي. جان کیری نن قطر ته تر رسیدو وروسته خبري اعلان ته دا خبري کړې دي، او دغه خبري د رويټرز خبري اژانس په حواله خبري شوې دي. د ویلي چې د طالبانو له استازو سره به مخکې رپورټونه ویلي وو چې دای به د طالبانو له استازو سره په قطر کې ونه ګوري، خو نن یې په دوحه کې وویل چې د امریکا متحده ایالات هیله لري چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې به په دروغ جوړې لپاره په بحثونو باندې بدل شي. خو دوی ویلي چې دوی په دې هم پوهیږي چې شایي دا امکان و نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په دوحه کې د سوریې ملګري هیوادونو په نوم د نړیوالې ډلې په غونډه کې برخه اخلي. د دوحې په غونډه کې به نن پر دې خبرې وشي چې څنګه په سوریه کې د رژیم مخالفینو ته وسلې ورکول کېدای شي. په دغه حال کې چې دوحې ته د جان کیری د سفر پر وخت نړیوالو خبری اژانسونو وویل چې دای به د افغانستان پر حالاتو د طالبانو له استازو سره خبري نه کوي، خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازي دوه ته رسیدلی او د سولې په خبرو باندې به کار کوي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستل کېدو پر څرنګوالي شدید انتقاد کړی دی. دا خبره د ولسمشر کرزي له مطبوعاتي دفتره په خبر پاڼه کې سوې ده. او زیاتوي چې ښاغلي کرزي نن په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستل کېدو په اړه د ولسي جرګې له اداري هیئت او د جرګې د بیلابیلو کمیسیونونو له مشرانو سره خبرې وکړې. د افغانستان حکومت په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پر لوحه او بیرغ انتقاد کړی وو، او په دوحه کې د سولې په خبرو کې برخه اخیستل رد کړي وو. د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې په حواله ارک ته د ولسی جرګې د غتللي هیئت د اسلامي امارت تر نوم لاندې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل کېدل په افغانستان کې د سولې د پروسې د تخریب لپاره دسیسه او د افغانانو د ملي وحدت د لمنځوړلو یو هڅه بلل ده. په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني نن په دې ارتباط وویل
هر ډول وروستۍ پریکړه باید د هیواد دننه او د افغانانو لخوا وشي. مخکنیو تجربو ښودلې ده چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په بهر کې او د نورو لخوا هر ډول پریکړه عادلانه، سوله او دائمي ثبات ته نسي رسېدلی او بالاخره ښه نتیجه نه درلوده.
په دې ارتباط نور جزئیات په وروسته خبرونه کې واوري. په کابل کې د پولیسو د ښوونې او روزنې د مرکز مسؤلیت نن له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شو. د دې مرکز عمومي قومندان په یو غونډه کې نن وویل چې دوی هڅه کوي چې تر لاسه کړي روزنیز مسؤلیتونه په ښه ډول سرته ورسوي. او د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلین وایي چې له دې هیواد سره به خپلو اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. عراقي امنیتي چارواکي وایي لشتلژ نه تنه نن د دې هیواد په شمالي سیمو کې په حملو کې وژل شوی دی. د عراق په سمارا ښار کې وسلوالو کسانو نن د پولیسو پر پوسته حمله وکړه او دوه تنه یې وژل. په موصول کې هم یو انتحاري حمله کوونکی ځان د پولیسو د غزمې ځای ته نږدې الوزولی دی. هندي چارواکي وایي چې د شدیدو سیلونو او د ځمکې د ښویېدو له امله د زرهاو تنو متاثر شویو خلکو د ژغورنې لپاره عملیاتو ته شدت ورکړی. د هند کورنیو چارو وزیر نن وویل چې د هیماچل پردیش په ایالت کې 3000 کسان تر اوسه خوندي ځایونو ته ایستل شوي دي. د کورنیو چارو وزیر سوشیل شندې نن خبري اعلان ته وویل
30,000 ټوټل هو سکتے
دا وایي لږ تر لږه 10,000 کسان لا هم په سیمه کې شایي بند پاتې وي او موږ هڅه کوو چې ژر تر ژره زیات خلک وژغورو. سره له دې چې هوا ډیره خرابه ده، هوایي ځواکونه، پوځ، له طبیعي آفتونو سره د مبارزې اداره، د هند و تبت سرحدي ځواکونه د ژغورنې په عملیاتو کې برخه لري. عملیات د جګړې د حالاتو په حد کې دي. د ژغورنې په عملیاتو کې زرهاو پوځیان ګډون لري. پاکستانی پولیسو نن وویل چې د خیبر پښتونخوا د نوشهرې په سیمه کې پر یوې ځوان نجلۍ چې په فلمونو کې کار کاوه د تیزابو حمله شوې ده. د پیژې په اړه د څېړنې د پولیسو مشر بهروز خان نن ازادي راډیو ته وویل چې د بشرا کورنۍ د یوې سیمه ییزې تلویزیوني شبکې لپاره د ډرامو جوړولو پر یو مسؤل شوکت خان د دغې پیژې تور لګولی. په پېښور کې د روغتون مسؤلینو نن وویل چې د بشرا روغتیایي وضعیت ښه دی خو په مخ او اوږو زخمي شوې ده.
خبر نو ملاساده ای رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی قطر ته رسیدلی دي، د سولې عالي شورا مسؤلان وایي چې د سولې په اړه هر ډول وروستۍ پریکړه باید د افغانانو په مشرۍ د ننه په هیواد کې وشي. په دې اړه رپورټونه لرو. همدارنګه د سولې د عالي شورا له هغه څرګندونو مو هم خبر وو چې وایي امریکایي چارواکو د سفر په ترڅ کې به د سولې خبرو ته د زمینې په برابرولو خبر وشي. نړیوال ځواکونو په کابل کې د ملي پولیسو د ښوونې او روزنې د مرکز مسؤلیت د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته نن سپارلی. په دې مسلې له کابل درته رپورټ وړاندې کوو. ولدې مو هم خبر وو چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت پخوانی قراردادي کارکوونکي چې څه موده وړاندې د امریکا د حکومت لخوا د خلکو د شخصي معلوماتو د اوریدو مسله افشا کړې وه، هانګ کانګ ته تښتېدل. د سولې د عالي شورا مسؤلان وایي چې د سولې په اړه هر ډول وروستۍ پریکړه باید د افغانانو په مشرۍ په هیواد کې د ننه وشي. دغه څرګندونې د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني نن د یادې شورا د یو غړي مولوي ارسلا رحماني د وژل کېدو په مناسبت چې دغه په یادې وغونډه جوړه شوې وه کړي. اخوا د دې غونډې یو ګډونوال او د حزب اسلامي غړي قطب الدین هلال هم د قطر د دفتر پرانستل کېدل د سولې لپاره یو ښه ګام بللې، ویلي چې طالبان هم باید د سولې د خبرو لپاره نرمښت وښيي. قاسم سولمل رپورټ راکوي.
د سولې د عالي شورا رئیس وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې په برخه کې د هر ډول وروستۍ پریکړه باید په افغانستان کې وسی. صلاح الدین رباني د سه شنبه په ورځ د سولې د عالي شورا د یو تن غړي مولوي ارسلان رحماني د وشل کېدو په مناسبت غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې په اړه د خبرو مشري افغانان وکړي.
باید هر ګونه تصمیم گیری نهایی در داخل کشور،
هر ډول وروستۍ پریکړه باید د هیواد دننه او د افغانانو لخوا وشي. مخکنیو تجربو ښودلې ده چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په بهر کې او د نورو لخوا هر ډول پریکړه عادلانه، سوله او دائمي ثبات ته نسي رسیدلی او بالاخره ښه نتیجه یې نه درلوده.
شغلی رباني د وسلوالو طالبانو لپاره د قطر د دفتر له پرانستل کېدو هرکلی وکړ، خو وی ویل چې د دې دفتر په پرانستلو کې د دې شورا غوښتنو ته پام نه دی سوی. شغلی رباني زیاته کړه د قطر دفتر د دې پر ځای چې د سولې د خبرو د پیلیدو په هدف جوړ سي، له پرانستل کېدو سره سم وسلوالو طالبانو د جنگ د دوام اعلان وکړ. د طالبانو لپاره په قطر کې د تیرې شنبه په ورځ دفتر پرانستل سو. د سولې عالي شورا په لومړۍ کې د دې دفتر له پرانستل کېدو هرکلی وکړ، خو د اسلامي امارت او د طالبانو د بیرغ له پورته کولو سره هم د سولې عالي شورا او هم افغان حکومت په ټینګه مخالفت وکړ. افغان حکومت د دې کار په اعتراض له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه خبرې وځندولې. په همدې حال کې د حزب اسلامي یو شمیر غړي هم وسلوالو طالبانو ته د قطر دفتر پرانستل یو ښه ګام بولي او طالبان د سولې خبرو ته هڅوي. د حزب اسلامي یو غړي قطب الدین هلال په دې اړه داسې ویل:
دا دو ورځې مخکې طالبانو دفتر په قطر کې افتتاح شو. دې ته موږ باید یو ښه ګام په سترګه وګورو، یو ښه کار وشو، یو ښه آدرس پیدا شو. تر اوسه پورې که چا ویل چې طالب چیرې دی، نو د طالب ځای دوحا دی. اوس باید طالبان هم خلک دوحا ته وغواړي او دوی هم خلکو ته راشي. دوی هم باید د انعطاف او د پیرزوینې لار خپله کړي او دې طرف ته هم باید خپله
کله چې تیرونی په قطر کې د طالبانو لپاره دفتر پرانستل سو، نو خلکو سره دا هیله هم پیدا سوه چې دا به په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات رامنځته کېدو لامل وګرځي. خو په دې برخه کې وروستیو مخالفتونو خلک بیرته ناهیلي کړل، او لا تر اوسه نه ده معلومه چې په قطر کې د طالبانو دفتر به تر کومه حده د سولې د خبرو اترو لپاره ګټور تمام سي.
او خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي نن قطر ته رسیدلی چې په دغه هیواد کې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. قطر ته د جیمز ډابنز له رسیدو سره په یو وخت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم قطر ته تللی دی، خو ویل کیږي چې دوه ته ښاغلی کیری د دې لپاره نه ده تللی چې له طالبانو سره خبرې وکړي، بلکې نوموړی په دغه ښار کې د سوریې په اړه په یو کانفرانس کې ګډون کوي. اسمت ساروان نور تفصیل وړاندې کوي.
امریکایي مقامات وایي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی نن قطر ته ورسید. جیمز ډابنز چې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا د خبرو مسؤلیت په غاړه لري، څو ورځې وروسته له دې قطر ته ځي چې وسلوالو طالبانو د دغه واړه خلیجي هیواد په مرکز دوحې کې دفتر پرانیست. له دې سره په یو وخت ټاکل شوی دی چې جیمز ډابنز نن ناوخته په دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او قطري چارواکو ترمنځ په خبرو کې هم برخه واخلي. فرانس پرس خبری آژانس وایي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی جیمز ډابنز قطر ته په سفر کې له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره ملګری نه و. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د شاغلي ډابنز او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیلیدو لپاره هم کوم ځانګړی وخت نه دی ټاکل شوی، او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به هم له طالبانو سره خبرې ونه کړي. تیرونه امریکایی رسنیو ویلی و چې شایي شاغلی کیری په قطر کې د سوریې په کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ په دغه هیواد کې له ډیره طالب استازو سره وویني. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې کیری داسې کوم پلان نه لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په داسې حال کې چې د امریکا 8000 مهاري پوځیان د راتلونکي کال تر پایه له افغانستانه وځي، له طالبانو سره د خبرو ملاتړ کړی دی. طالبانو تیره اونۍ په دوحه کې خپل دفتر پرانیست، او نه یوازې پر هغه خپل بیرغ ولګاوه، بلکې د اسلامي امارت لوحه یې هم نصب کړه. په دې کار د افغانستان د دولت له سخت عکس العمل وروسته قطري چارواکو د طالبانو له دفتره لوحه او بیرغ کوز کړل. د افغانستان ولسمشر په قطر کې د طالبانو پر دفتر د اسلامي امارت د لوحې او د طالبانو د بیرغ د نصب کېدو په اعتراض کې قطر ته د افغان پلاوي د نه لیږلو پریکړه وکړه، خو وروسته خپل دریځ نرم کړ. امریکا هم په دې برخه کې خپل اندیشنه د افغانستان له ولسمشر سره شریک کړه، خو له دې سره سره هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې پیل کړي. په همدې حال کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون په کوټه کې د طالبانو د یوه مشر له قوله وویل چې دوی په قطر کې د طالبانو له دفتره د بیرغ او لوحې له لرې کېدو وروسته په دې غور کوي چې آیا خبرې پیل کړي او که یې نه کړي.
د افغانستان د سولې علي شوراوي قطر ته د امریکایي چارواکو د سفر په ترڅ کې به د سولې خبرو ته د زمینی په برابرولو خبرې وشي. د دې شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی وایي د دوه خبرو ډیر تمرکز به د امریکا او طالبانو ترمنځ په شخصي مناسباتو وي، او د افغانستان مسله به په مستقیمه توګه پکې شامل نه وي. د دې موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راستولي رپورت کې اورو.
دغه دوه لوړ پوړي امریکایي چارواکي په داسې حال کې قطر ته سفر کوي چې څلور ورځې وړاندې طالبانو په دغه هیواد کې خپل دفتر پرانیست. د افغانستان د سولې علي شوراوي قطر ته د امریکایي چارواکو په دې سفر کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ په موجوده مناسباتو خبرې وشي، او د افغانستان مسأله به په مستقیمه توګه پکې شامله نه وي. د دې شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی وایي تر څو چې د سولې په اړه جوړیدونکو غونډو کې په خپل افغان حکومت او د سولې علي شورا برخه وانخلي، نو دارنګه خبرې اترې نتیجه نه ورکوي.
رفتن وزیر خارجه ایالات متحده امریکا به قطر،
قطر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر د دوی د خپلو کارونو یو برخه ده. هغه مستقیمه خبرې چې کیږي هغه به د افغانستان په اړه نه وي. هر خبره چې کیږي هغه به د سولې د زمینی په برابرولو وي. خو د خبرو لپاره باید مخالفین هم دا درک کړي چې د خبرو اصلي لوري افغان حکومت، افغانان او د سولې عالی شورا ده. د دوی له ګډون پرته د سولې هڅې کوم ځای نه نیسي.
د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د افغانستان او پاکستان لپاره د دې هیواد ځانګړی استازی جیمز ډابنز له قطري چارواکو سره د خبرو په هدف د شنبه پورې د هیواتت للی کڅه هم د جانکری د سفر په اجنډا کې له طالبانو سره د خبرو په اړه سند ویل شوی. خو د جیمز ډوبنز په اړه ویل شوی چې دای به د هغو خبرو مشري وکړي چې امریکایان د طالبانو له استازو سره کوي. په ولسی جرګه کې هم د شنبه پورې په قطر کې د طالبانو د دفتر په اړه پراخ بحثونه وشول. ځینې وکیلان وویل افغان حکومت باید هغه وخت له طالبانو سره خبرې پیل کړي چې وسله پر ځمکه کېږدي او اساسي قانون ومني. سیاسي کارپوهان بیا قطر ته د امریکایي چارواکو د سفر په اړه وایي چې په دې سفر کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ د باور پر رامنځته کولو خبرې وشي. سیاسي څېړونکی وحید مجدا وایي په قطر کې د طالبانو د استازو اساسي غوښتنه له ګوانتانامو زندان څخه د 15 طالب بندیانو راخوشي کېدل او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل دي.
طالبان خو وایي چې په اول قدم کې باید اعتماد جوړونه وشي. د اعتماد جوړونې منظور د طالبان دا دی چې اول باید 15 کسه طالبان چې د ګوانتانامو په جیل کې پیدیان دي هغوی باید خوشي شي او قطر ته انتقال شي. طالبان وایي چې د افغانستان اشغال باید پای ته ورسیږي. دا مسله مهمه ده. د هغه نه وروسته بیا نور مسایل چې د افغانستان حکومت سره خبرې او نور مسایل دي هغه بیا وروسته کیږي.
په خوا تر دې افغان حکومت ویلي و چې د سولې د خبرو لپاره به هغه وخت طالبانو ته په قطر کې دفتر خلاص کړي چې دغه ډله د افغان حکومت شرایط ومني. خو د تېرې سه شمې په ورځ معلومه شوه چې د افغان حکومت له حضور پرته طالبانو په قطر کې دفتر پرانیست او خپل بیرغ او د اسلامي امارت لوحه یې پرې ودروله. افغان حکومت له دې کار سره په غوسه شو او په بدل کې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه پیل شوې څلورم پړاو خبرې وځنډولې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
نن نړیوالو ځواکونو په کابل کې د ملي پولیسو د ښوونې او روزنې د مرکز مسولیت د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته وسپاره. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي په دې مرکز کې په یو وخت 1550 تنه پولیس روزل کیږي او تر دې پوښه یې مسولیت د ناټو په چوکاټ کې ایټالوي او امریکایي ځواکونو پر غاړه درلود. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال معصوم میوند ریپورټ اورو چې د نظامي تشریفاتو د مراسمو په غږ پیلېږي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د ملي بیرغ د پورته کېدو د احترام لپاره روان کړ.
دا په کابل کې د پولیسو د ښوونې او روزنې مرکز دی چې مسولیت یې له امریکایي او ایټالوي ځواکونو څخه په رسمي ډول افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شو. د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي د دې مرکز استادان په خو هم افغانان و خو بهرني ځواکونو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوله. د دې وزارت پولیسو د ښوونې او روزنې عمومي قمندان مشق احمد سلاب د شنبه پورز په ډېرو په جوړو شوو مراسمو کې خبريالان ته داسې وویل.
نن د کابل مرکز او الحمدلله چې تاسو ولیدل چې په خوشاندار مراسم باندې تاسو مشول او ووز په خوا هم سره لدی چې موږ استادان الحمدلله ټول داخلي استادانو مسلکی استادانو د ښه پوهې او د ښه تعلیماتو خواندان دي وی تعلیمات مخې وړل اوس به ان شاء الله مخې وړل.
شغلی سی لا بای په دې مرکز کې په یو وخت کې 1550 تنه پولیس کولای شي مسلکی روزنه ترلاسه کړي. د کورونی چارو وزارت معلومات لمخې په ټول افغانستان کې د پولیسو د روزنې ډیر لس دا ډول مرکزونه موجود دي چې شاوخوا 12000 پولیس پکې روزل کیږي. د کورونی چارو وزارت مسؤلینو په خبره لدې ډلې څخه د لس مرکزونو مسولیت افغان حکومت ته سپارل شوی او درې نور مرکزونه به هم ډیر ژر افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. په کابل کې د نړیوالو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د پولیسو د روزنیز مرکز د سپارلو په مراسمو کې د امریکا او ایټالیا سفیرانو وویل چې د دې مرکز له سپارلو سره سره به بیا هم د دوی ځواکونه د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت د قانون د حکومت سفیر نیک فارلند وایي اوس افغان حکومت دا وس لري چې دغه ډول مرکزونه اداره کړي او خپل ځواکونه پکښ وروزي.
ما اطمینان درم چې وزارت داخله
د ویزه باور لرم چې د کورونی چارو وزارت کولای شي خپل افسران وروزي او هم دا دایم چې افغان حکومت کولای شي د دې روزنیز مرکز مسولیت په شته ول
وکړي.
د راپورونو لمخې افغانستان اوس مهال څه باندې 3.5 لک امنیتي ځواکونه لري چې د پوځي او امنیتي چارو د پوهانو په باور لا ډیر مسلکي روزنې ته اړتیا لري. دوی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د هوایي ځواک ترڅنګ د پوځي وسایل او تجهیزاتو له کمښت سره هم مخ دي چې باید نړیواله ټولنه په تیر امریکا او ناټو ورته جدي پاملرنه وکړي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې په کابل کې د پولیسو د روزنیز مرکز د مسولیت چاري په رسمي ډول نن افغان ځواکونو ته سپارل شوې دي. د افغانستان ملي پوز چشمیرې لپاره وټاکلي حتی رسیدلي عملیاتي مهارتونه یې ښه شوي، خو په عین حال کې د روغتیایي پرسونل او موادو له کمښت سره مخامخ دي. دا چې د جګړې په ډګر کې ټپي شوي عسکر د درملنې لپاره له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ مهم ټکي له جناقه لکو زینورو.
د افغانستان د ملي پوز په بیاړي کې یو ځوان افغان عسكر چې له دښمن سره په جګړه کې په ورانه ټپي شوی و، روغتي کارکونکو د پتون یو برخه ور پریکړه، ټپي ور پاکر او سپینه ټوټه یا بنداج ورڅخه تاو کړ. د عسكر د درد د آرام کولو په مقصد ورته مورفین ورکړ شول او سیروم هم ورته چالان شو، خو له دې اخوا د ټپ د ګنډلو یا نور درملنې امکان نه و او عسكر منتظر پاتې شو چې د لارې د امنیت په صورت کې د جلال آباد ښار روغتون ته چې نسبتا مجهز روغتون بلل کیږي انتقال شي. د ننګرهار ولایت د دې پوځي اډې دوه بستریزه روغتیایي مرکز د غاښونو د یو ډاکټر لخوا پرمخ وړل کیږي او نه تنو کارکوونکو یوازې ابتدایي روغتیایي روزنه ترلاسه کړې ده. د اسوسییټډ پریس اژانس خبریاله لیکي د افغانستان ملي پوز د ډاکټرانو له کمښت سره مخامخ ده او دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د جګړو له امله د ټپي شوو عسکرو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د افغان امنیتي ځواکونو پوځي مهارتونه او چټکه وده ستایي، خو د پوځ روغتیایي پروګرام ته زیات پام نه دی اړولی. افغان پوځ د 1,000 عسکرو د درملنې لپاره 622 ډاکټران لري او له خپل اصلي هدف څخه 200 ډاکټران کم دي. په عین حال کې روغتیایي مرکزونه د وسایلو او لوجستیکي ستونزو سره هم مخ دي. اسوسییټډ پریس لیکي په روغتیایي مرکزونو کې د طبي پرسونل او وسایلو د کمښت یا نشتوالي له امله ټپي شوي عسکر او پوځیان باید ساعتونه منتظر پاتې شي او وروسته بیا نورو ځایونو ته د درملنې لپاره استول کیږي. زیات کسان له دې ډول انتظار له امله ممکن مړه شي. افغان امنیتي ځواکونو له دې وروسته د امریکا د پوست په روغتیایي وسایلو او پرسونل هم زړه نشي ښه کولای، او دا ځکه چې امریکایان خپل هیڅ روغتیایي وسایل دوی ته نه پرېږدي او د هلیکوپټرو د کمښت له امله هم د ټپیانو انتقال له ستونزو سره مخ کیږي. اسوسییټډ پریس زیاتوي د دوی د معلوماتو او اسنادو پر اساس په روان کال کې تر اوسه د ملي پوځ له 310 زیات عسکر مړه شوي او معلومه نه ده چې څه شمېر د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مړه شوي. په واشنگټن کې بروکینګز انسټیټیوټ وایي تیر کال د افغانستان د ملي پوځ 1200 عسکر مړه شوي ول او په 2011 کال کې دا شمېر 1550 و.
ستاسو له پیغامونو نه
مانو احمد زید د اوکرين اوسیدونکو یم. موږ سره خو داسې تر اوسه پورې پولیسو داسې غلط چلند نه ده کړی، مسله ښه سلوکې کړی ده، ښه توجه خبرې خپل عوام خپل خلک ده چې دا په عذاب نه کی درې تنه خوشحاله وي.
زه احسان الله رحماني د کندوز ولایت اوسیدونکی یم. پولیس ملي یا اردو ملي نسبتا مسلکي شوي دي او کوم کسان سره چې مخامخ کیږو خدای ورته توفیق ورکړی چې ښه شوي دي او خلکو سره ښه چلند کوي. د خپل د هغه یونیفورم چې دی د هغه نه ناوړه استفاده نه کوي، یعنې چې خلکو سره ښه برخورد کوي.
یو تعداد خلک دي چې د ښه خلک دي، یو تعداد دي چې د خپل وظیفې ترشینه استفاده کوي. د مونږ وینا دا ده چې باید وطن ته خدمت وکړي، خلکو ته خدمت وکړي، خلکو سره ښه وظیفه وکړي، خلک دې آزاد نشي.
دوستانو تاسو موږ له آزادې رادیو ناورې په هند کې زرګونه سیلاب ځپلي د مرستو په تمه دي. په هند کې هر کال سخت بارانونه وریږي او همدا موسمي بارانونه د سختو سیلابو او د مځکو د خویدو سبب شوي دي چې په سلګونو کسان تر اوسه پکې مړه دي. فرید هوډ سیفی نور تفصیل وړاندې کوي.
هندي چارواکي وایي د هند په شمال ختیځ کې د سختو موسمي بارانونو له امله د سیلاو او تر هغې وروسته د مځکې د خویدو له امله د زرګونو کسانو د ژغورنې کار روان دی. د کورنیو چارو لپاره د هند د دولت وزیر سوشی کومار شند وروسته له لومړنۍ سروې وویل لږ تر لږه 1500 تنه د هیماچل پردیش له سیمې څخه چې ډېرې غونډۍ پکې دي ویستل شوي دي. د شند په وینا زرګونه تنه له هم په سیلو ځپلو سیمو کې راګیر دي او عسکر یې په ژغورلو لګیا دي. د چارواکو د اټکل له مخې ممکنه ده د سیلو ځپلو راویستل تر یوې اونۍ پورې وخت ونیسي. کومار شند وایي هوا به په راتلونکو دوه ورځو کې هم خرابوي او اټکل کوي چې شاوخوا 500,000 تنه له هم په سیلو ځپلو سیمو کې راګیر دي. د بهرنیو سیلانیانو یو ولس کسیزه ډله د دهاراسو له سیمې څخه په هوایی لارویستل شوې ده. د کیدارانات او ګوارای کوانت ترمن سیمه کې چې پکې د هندوانو دوا معبدونه دي د زیارت کوونکو یو وزر کسیزر ډله لیدل شوې ده. راپورونه وایي په پیښه کې شاوخوا شپږ سوه مړي تر اوسه موندل شوي او د دې ویرشته چې نور مړي به هم د خټو او کاڼو لاندې ایسار وي. په سیمه کې لږ تر لږه دوه دیرش الیکوپټرې د خلکو د ژغورنې او دوی ته د خوراکي موادو اوبو او درملو د رسولو چارې ترسره کوي. ژغورونکو هلیکوپټرو تر اوسه لږ شمېر خلک ژغورلي دي. کومارشند وایي پولیس د کندرانات سیمه کې چې باران او سیلاو سخته زیانمنه کړې ده د هندوانو معبد ته د رسیدو لپاره بله لاره خلاصه کړې ده. چارواکو اټکل کړی چې راتلونکي څلیرویشت ساعتونه به د ژغورنې د عملیاتو لپاره ډیر سخت وخت وي. په هند کې خلک هڅه کوي چې د سیلاو ځپلو سیمو خلکو ته جامې، کمبلې او پیسې راټولې کړي او په دې توګه بې ځایه شوو خلکو سره مرسته وکړي. په هند کې هر کال سخت موسمي یا مانسون بارانونه وریږي چې خلکو ته د سر او مال زیان رسوي. وسنی سیلاو زرګونه کورونه وړي دي او یای هم ورته سخت زیان رسولی دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د قطر مرکز دوحې ته رسیدلی دی. نوموړی به نن په دوحه کې د سوریې د ملګرو په نوم د څو هیوادونو د ډلې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په دوحه کې غونډې ته وویل چې واشنگتن په جنیو کې د سولې د کنفرانس جوړېدو د بشار اسد او مخالفینو په ګډون د یو انتقالي حکومت د رامنځته کېدو او د سولې لپاره د داسې نورو هڅو لپاره متحد دی. جان کیری وویل چې په دوحه کې د نننني کنفرانس برخوال به له سوریې سره د خپلو مرستو اندازه لوړه کړي او پر بشار اسد یې تور ولګاوه چې په سوریه کې جګړې ته یې نړیواله بڼه ورکړې ده. واشنگتن غواړي چې عربي دولتونه او د هغوی متحدان قانع سي چې په سوریه کې مخالفینو ته ولیم راستي د سوریه د علي پوزي شورا لاري ورکول کیږي. دا خبره دوه ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تر رسیدو مخکې و امریکایي چارواکي رويټرز اژانس ته کړي او زیاته کړي چې امریکا ځکه غواړي چې مرسته د پوزي شورا لاري وشي چې په سوریه کې د جهادي ډلو د پیوړې کېدو مخنیوي وشي. د امریکایي چارواکي هم دا زیاته کړي چې د امریکا حکومت غواړي چې د دې ډاټ تر لاسه کړي چې هغه مرسته چې په سوریه کې د جګړې لامل د متاثر سوي او بې ځای سوي کورنوي لپاره اعلان شوی هغوی ته رسیږي. د امریکا د یالاتو تیر ونی وویل چې داسې کړه شواهد په لاس ورغلي چې ثابتوي چې د بشار اسد رژیم د خپلو مخالفینو په ضد له کیمیاوي وسلو څخه کار اخیستی او واشنگتن تیار دی چې مخالفینو ته وسلې ورکړي. تر هغه وروسته چې په سوریه کې د یو ستراتیژیک سرحدي ښار په نیولو کې د حزب الله وسلوالو د بشار اسد د ځواکونو ملاتړ وکړ، اروپایي اتحادیه هم پر سوریه کې مخالفینو ته د وسلو پر انتقال بندیز لري کړ. په سوریه کې د اپوزیسیون ډلو ویلي چې دوی په شدت پر مختلولو وسلو ته اړتیا لري ترڅو د بشار اسد د رژیم د وسلوالو ځواکونو د پرمختګ مخنیوي وشي. په سوریه کې اپوزیسیون په ورستیو کې د بشار اسد د رژیم د ځواکونو لخوا چې حزب الله، ایران او روسیه ملاتړ کوي په جګړه کې شدید ضربې وخوړې. یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي رويټرز اژانس ته ویلي د دوحې د غونډې هدف دا دی چې د یوولو سو هیوادونو لخوا د ټولو مرستو د اهمیت په اړه جدي دریځ خپل کړو، هماهنګي رامنځته شي او یوازې د سوریې د اپوزیسیون د شورا په ځانګړي ډول د عالي پوځي شورا له لارې مخکې ولاړ شو. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ ویلي چې هیواد یې تر اوسه لا په سوریه کې د رژیم مخالفینو ته د وسلو ورکولو په اړه ځانګړې پریکړه نه ده کړې، خو ټینګار کوي چې غربي دولتونه یوازې د اپوزیسیون د پیاوړي کولو له لارې په سوریه کې د سیاسي جوړجاړي هیله کولای شي. هیګ وویل ترڅو چې د بشار الاسد او د هغه رژیم دا فکر کوي چې د زور لاري ټول قانوني اپوزیسیون ځپلای سي، نو هیڅ ډول سیاسي جوړجاړي ته به راضي نشي.
دوستانو، له بلې خوا امریکایي چارواکي وایي چې په اردن کې خپل پوځي حضور پیاوړی کوي څو متحده ایالاتو ته د سوریې د بحران د سرایت مخنیوی وکړي. فریده هوټ سیفین او نور تفصیل.
متحده ایالاتو چې تر دې د مخې په اردن کې 2500 سرتیري درلودل اوسې د خپل عسکر شمیر زرو تر رسولې دي. یو امریکایي چارواکي ویلي له هغه زرګونو امریکایي پوځیانو څخه چې اردن ته د تمرینونو لپاره تللي و سوه به د دې تمرینونو تر ختمېدو وروسته هلته پاتې شي. دا پریکړه په داسې وخت کې شوې چې متحد ایالات غواړي په سوریه کې د حکومت ضد ځواکونو ته وسله ورکړي. اردن یوازینی مسلمان هیواد نه دی چې امریکا پکې پوځي هډه لري. تر هغه وروسته چې کویت په عراق کې د صدام حسین د پخواني رژیم لخوا اشغال شو او د امریکا په مشرۍ په سیمه کې لوی عملیات ترسره شول، عراقي ځواکونه دې ته اړ شول چې له کویت څخه ووزي. د دې عمل د تکرار او د ایران د مخنیوي لپاره متحد ایالاتو د کویت په بیلابیلو هډو کې 15,000 عسکر ځای په ځای کړل. په سعودي عربستان کې هم د امریکا څو پوځي اډې شته چې تر 5,000 پورې امریکایي عسکر پکې دي. په سعودي عربستان کې د امریکا تر ټولو لوی پوځي مرکز د ملک خالد قرارګاه ده. ترکیه چې د ناټو تړون غړی ده هم داسې یو هیواد دی چې امریکا د ناټو په چوکاټ کې پکې حضور لري. د امریکا د 1,400,000 سرتیرو څخه څه باندې 350,000 یعنې 3.5 لکه په 130 هیوادونو باندې ویشل شوي دي. د سپتمبر د 12 تر پیښو د مخه د اډې ډیری په اروپایي هیوادونو او د آسیا په ختیځ کې وي، خو په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د عراق د جګړې تر پیل وروسته د دې هډو مرکزیت منځنۍ آسیا ته ولېږدېده. مهران کامرواچی په قطر کې د جورج ټاون د پوهنتون د نړیوالو او سیمه ایزو تحقیقاتو د مرکز مشر دی. وایي د خلیج تر لومړۍ جګړې د مخه په دې سیمه کې د امریکا د حضور اساسي دلایل د تیلو د منابعو ساتل، د اسرائیل د دولت تضمین او د امریکا ګټو ته د ګواښونو سره مبارزه بلل کېدل. امریکا له ډیرو نورو هیوادونو سره چې پکې پوځي حضور نه لري استراتیژیک تړونونه هم لاسلیک کړي دي چې د اړتیا په وخت